السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د ټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
د ټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي، په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بېساري ډول زیات شوي، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم له لارې پاکستان ته تازه میوه صادره شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو تر 5000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1096 ماشومان لیونیو سپو داړلي دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر ویل طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه کېدای شي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد، ځوانان فقر او مجبوریت له مخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکي ورسره یو خوله نه دي.
د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزوري سوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړي کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره هم کتلي.
آقای تامویست با نمایندگان
شغلی تامویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسي ویلي چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي. دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلیز موږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیره بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لرې کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کړو خیل وای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغومره افغان ولس د ځان لرې کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای ک ل پایله ل طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي د زیاته کړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوی اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سخت دریز ډلو ته لار هواروي
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د نجونو او ښځو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تېره بیا لویدیځوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولی شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و وایي چې اوس هم کېدی شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزي پیاوړي او ګواښي پراخ شي تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځایه نه بولي پر همدې موضوع اسمت سروان د سیاسي چارو لکتونکي نجیب الله آزاد سره مرکه کړې چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي
د مسلې ته که د یو څېړونکي له نظره وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعدې تر منځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزورې سوې بلکې ورځ تر بلې پیاوړی کېدی او دا چې څه ډول مدیریت کړی دا بیل بحث دی څو وجوهات لري لومړی که دا وکتل سي کابو یوه میاشت وړاندې کله چې د طالبانو د لومړي مشر او بنسټګر ملا عمر تلین و په هغه کې ډېر په ښکاره د طالبانو د حکومت د دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او اوس په افغانستان کې دویم کس ښاغلی ملا برادر او همدارنګه د دوی نورو مشرانو ډېر په ښکاره وویل چې د دوی تر ټولو ستر ویاړ دا و او دا دی چې دوی د القاعدې مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې باعث شو چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویاړ نه یوازې د افغانانو ویاړ دی بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویاړ دی او دا ډېر تاریخي ویاړ دی دا د دې خبره ده نو کله چې یو مسله ویاړ بلل کیږي کله چې یو عمل ویاړ بلل کیږي نو د ویاړ سره اړیکې نه پرې کیږي د ویاړ پر مخ باندې دروازې نه بندیږي
دا احتمال څومره قوي دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي آیا د دوی اړیکې تر دې حده مخته تللي دي
دا احتمال هم خورا ډېر قوي دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي هغه ځکه چې راپورونه خبره سوله و هم لیده سوله چې د پاکستان مشران استخباراتي مشران پوځي مشران سیاسي مشران کابل ته سفر کوي د طالبانو د کابینې په جوړښت کې رول لوبوي او په وار وار دا هم وویل سوله حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر هم دا وویل چې د تخنیکي کډونه طالبانو ته ورکوي او ډیرای داسې معلومات ستاسو په ډیری ادارو کې داسې کسان لیدل سي چې هغه افغانان نه دي نو کله چې پاکستان دومره نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنګیالۍ ډله ده جنګي ډله ده بلکې په هغه کې خورا ډېر کدري ظرفیتونه هم شته تخنیکي خلک هم شته چې دوی په کوم فکر او تفکر دي غبیل بحث دی
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حملې وکړی شي. څه فکر کوئ چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوئ چې لا ژر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واک کې دي، ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثیلونه، خپل پریکټیسونه، او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري په هغو باندې کار کوي. ځکه یې لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دې راشي چې طالبان دې ته اجازه ورنه کړي، د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي لاریر پیاوړی شي او عملګي ودري ځنه داسې اعمالو ته شغله ده نړۍ لپاره ګواښوي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد وو چې له آزادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نور ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خبرونه شته. په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي، البته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره. خو اوس یو بل راپور راخلو. د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د دې بانک ویان صابر مومند پرون ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د دې پریکړې عملی کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملی شي. د چارو یو شمېر کتون کې هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کی.
خو خغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارف باندې ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته واړول شي. متعارف بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي. خو اسلامي بانکداري د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداري ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار به په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداري، اسلامي بانکداري یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداري کې به د هغو هیوادونو سره چې پرې کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړل شوی او اسلامي بانکداري کې مرواجه ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغله واحدیار د اسلامي بانکداري په برخه کې د ترکیه هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لغړیو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلی. ټام ویتس پر خپل ټویټر پانا له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلی د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې دغه کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره هم کتلی دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړیو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا غړي دي په هغې کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخ رد کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي، او د دې تر څنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالي شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام ویست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپله کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تېره اونۍ یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لویې چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللی او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د روسیې ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غله نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي وو چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقرې په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملین په یو اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایښودل سویو ماینونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړي دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي وو چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاینې حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسېده د هغو بندیزونو له پای ته رسېدو سره وتړله چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشري دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي او په یو داسې څارونکي سیستم کې برخه واخلي چې اوکراین، روسیه او ملګري ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي.
او په ځلونی د منځګړیتوب وړاندیزونه کړی دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم لسګنی حاصلات خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ورواردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږکال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږکال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,200,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دیقانانو ته به پیاده ډېره ورسېږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې دغه د کله مېوې رسېږي باید د نورو ملکونو نه مېوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګران بیه موږ خرڅ کړو.
سږکال موږ د شفتالانو ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی و خو د بازار مزه نشته دی، رسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1,350,000 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دي ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید یې په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 10 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی، د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې دغه فارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه به همداسه کال 900 لیټرو ته ورسیږي.
تېر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار چې دا تولید د موږ 900 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېری بلاد غواګان لرو او بچی راوړي او په حاصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتېږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اغول د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل د موږ تر مخه تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله. او دغه د بورسلوز واکسین په خوا به د ریاست ضرر لخوا کېده موږ ته خو دغه سکه لاغم به نه درک د اورګ د اکثر دغه وړو خسکان د بیکول شته کان له عمر کموه.
اخوا د یاد فارم کار کونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښتغه څه یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکی دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانی او هم به د مالداري سمه ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسیدګي او کوم چې موږ روزمره روز ونیسو نو روزمره موږ ته دغه نشو کولی
شرکتونو سره چې موږ ته مختلف اولفجات او دانابابو کری ترڅو د موږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هڅې دادي چې په راتلونکي کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم. د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سره په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسې وظیفه او شی مونږ نه لرو. په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مو کړي دي هر چا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړي دي ځکه خدای دولت موږ اوس په زوره د کوره باسي ته در دا کور پرمونه پرېږدي اوس دا موږ څنګه وکړو مصرفونه راکوي نو شی راکوي په زوره مو د پکې ساخه دا اوس څنګه موږ څه وکړو په ښار کې موږ دغه نه لرو چې وی خورو.
السلام علیکم. زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره یو خو ګرانۍ کې د بلې خوا څخه اوبه نشته په هلمند کې اوبه بیخي کښتې دي نالپور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه رایلکي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. زه زین الله احمدی خبر ورکوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي عمارت تاریخ بند کړل نو دوی دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بې حده ولړ ختلي دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ننګرهار ولایت دروا ولسوالۍ د شینکي کې د سیمې نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم وروره. دا درې مکتبه دي په دې کې ښځینه استادانې نشته. دې ته باید د ښځینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټولې نجونې د درسو نه شاته پاتې شوي. دلته هیڅوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر نجونې. دې ته باید ښځینه استادانې راوستل شي.
سلام
سلام امنی کی ہلے میرویس اخلاقی ام دلشگاہ شہر وسیدون کی مستون زورورا پہ ہلمن کی داد چی دا برق نشتوال دی دا لس پنزل سورج کی چی پہ ہلمن کی برشنا قد سوی دا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اوریدونکو